شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې د خپرېدو وخت دی. دغه نیم ساعت خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې به مو د افغانستان په مرکزي او جنوبي سیمو کې د واورو او بارانونو له امله د سر د درانه زیان لا وشتو خبر کړو، خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لرو. فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
په سالنګ کې د واورې له امله پلسګونو کسان مړه او یا ژوبل شوي دي. د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری روان دي. په پاکستان کې مرستندوی ډلو په دې هیواد کې له بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې، او روسیه وایي د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو پلان په اټومي برخه کې د دې هیواد پر نیت شکونه زیات کړي دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي په سالنګ کې د واورې د ورېدو له امله د مړو او ژوبلو کسانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې تر اوسه د محل دوی تر سلو زیات مړه او ژوبل کسان له واورو راکښلي دي. دوی وایي چې سیمې ته د ملي اردو د سرتیرو د سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای د پیښې په ځای کې مرسته کوي. راپورونه وایي تر سلو ډیر موټرونه د سالنګ پر لویه لاره د مسافرو سره یو ځای د تیرې ورځې راهیسې د درنو برف کوچونو له امله پر دغه لاره بند دي. د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې یو متر واوره ورېدلې او ټولې مواصلاتي لارې بندې کړې دي. د دې ولسوالۍ د امنیې قومندان سمونوال بختیار ګل اشرفزي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې شوې، خو څرګنده کړ چې د لوګر مرکز پل علم ته د دې ولسوالۍ د غزیدلې لارې د پرانیستلو لپاره د محل جدي هڅې روانې دي. بلخوا د هلمند چارواکي وایي چې د ارغنداب روډ د اوبو د ډیریدو له امله لسګونه کورونه وړي دي. د هلمند ولایت د کډوالو چارو رئیس غلام فاروق نورزی ویلي دي چې د لشکرګاه د کوچني کاریز په سیمه کې نږدې یو سلاتیا کورونه چې یو کلی کېږي اوبه وړي دي. نوموړی وایي چې یو ماشوم مړ شوی، دوه زخمي دي او دوه زره څاروي اوبه وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یو بل خبر لمخې د کونړ ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د باجوړ څخه راغلو سلګونو کورنیو سره د خوراکي او ژمنیو موادو مرسته کړې ده. په دغو موادو کې غنم، غوړي، لوبیا او کمپلي شامل دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې او د خوړو د سازمان لخوا مرسته شوې دي. په هلمند کې ځایي چارواکي وایي چې د هلمند په مارجي کې د پراخو عملیاتو لپاره تیاری دوام لري. ویل کېږي چې د دغو عملیاتو له ویرې 200 کورنۍ د مارجي او نورو ولسوالیو څخه بې ځایه شوې دي. د هلمند والي ګلاب منګل وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د مارجي د ولسوالۍ تر پاکېدو وروسته به په دغې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پراخ کارونه پیل کړي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار ولایت پولیسو ته به ځانګړې زده کړې ورکړې شي، او په لنډمهال کې به په دې برخې کې شاوخوا 15,000 پولیس وروزل شي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې وی غونډې ته وویل چې دا یو ازمایښتي پروګرام دی چې د کاناډا هیواد په مرسته په نږدې راتلونکي کې پیل کیږي. ملګرو ملتونو نن ویل په پاکستان کې مرستندوی ډلې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له هغو بې ځایه شوو خلکو سره مرسته وکړي چې د طالبانو پر ضد د پوز د عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د پاکستان پوز د سوات پر درې او شاوخوا سیمو بریالۍ حملې وکړي. د سیمو ته د تیر کال شاوخوا 1.1 میلیون بې ځایه شوي خلک بیرته راستانه شوي دي، خو په نورو سیمو کې د بې امنیو له امله خلک د هیواد بیلابیلو سیمو ته بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر اوسه په پاکستان کې 1 میلیون بې ځایه شوي خلک شته. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نن وویل د ایران لخوا تر 30% پورې د یورانیمو د غني کولو پلان په اټومي برخه کې د دې هیواد پر نیت شکونه زیات کړي دي. د څرګندونې وروسته له هغې د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکولای پتروشوف وکړي چې د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې نن یې د نړیوالې اټومي انرژۍ د څارنې د ادارې د مفتشینو په شتوالي کې د یورانیمو د غني کولو کار پیل کړ. د پینټاګون ویان جوزف مورل نن ویل متحد ایالات لمندي چې ملګری ملتونه د ایران پر ضد نوی بندیزونه ولګوي میاشته توونه ګوري بلکې په څو اونۍ کې دا کار تر سره کړي. لوی دې سیوادونه له دې ویر لري چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي چې د هغې لپاره لکتر لګه تر 90% پورې غني شو یورانیم ته اړتیا ده. خو ایران وایي اټومي پروګرامې په کامله توګه سوله ایز دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه درې ځله پر ایران بندیزونه وضع کړي او هڅه کوي چې د هېواد دې ته راضي کړي چې د یورانیمون له غني کولو لاس واخلي. تر اوسه روسیې پر ایران د نوو بندیزونو لګولو ته تمایل نه دی ښودلی. وروسته له هغې چې د یولیا تماشینکو ماته په انتخاباتو کې څرګنده شوه، د ګوند غړي وایي دوی به د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو د نتیجو پر سر دعوا وکړي. اوس چې تقریبا ټولې رایې شمېرل شوې ښکاره شوې چې د تماشینکو سیال ویکتور یانیکوویچ په سلو کې درې تر هغې ډېرې رایې ګټلې دي. له کله چې د اوکراین د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې، صدراعظم تماشینکو رسمي بیانیه نه ده صادره کړې. په مسکو کې کرملن یوه بیانیه خپره کړې او وایي چې ولسمشر دیمیتری مدویدف یانوکوویچ ته د انتخاباتي کمپاین د نتیجو په اړه چې د نړیوالو څارونکو لخوا څارل کېده او د هغو لاسته راوړنو لپاره چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ترلاسه کړي مبارکي وویله. په کیف کې د متحده ایالاتو سفارت هم یوه اعلامیه خبره کړې او په اوکراین کې انتخابات یې د دیموکراسۍ د تحکیم د یوې وسیلې په توګه ستایلي دي، خو د یانوکوویچ په اړه یې څه ذکر نه دی کړی. یوه ازبکه اکاسه نن د خپل هیواد د سپکاوي په تور د دې هیواد یوې محکمې ته حاضره کړې شوه. 45 کلنه حمیده احمدوه په دې تورنه شوې چې د خپلو عکسونو په یوې مجموعي او مستند فلم چې په تاشکند کې د سویس د سفارت په مالي مرسته برابر کړی دی، ازبکان وروسته پاتې او فقیر خلک خودلی دي. او ټاکل شوی د چیل څو میاشتو سیاسي ځنډ وروسته به اروپایي پارلمان نن خپل نوی کمیسیون تایید کړي. د اروپایي پارلمان غړو باید په تیر منی کې د کمیسیون ته رای ورکړی وي، خو دا کار وځنډول شو ځکه اروپایي اتحادیه لومړی غوښتل چې نوي قوانین نافذ کړي او د لیزبون تړون تر اجرا لاندې ونیسي. بل دا چې د اروپایي پارلمان غړو د بشري مرستو د مشرتابه لپاره د بلغاریا نومول شوی کس مناسب ونه باله. دا ټول د دې سبب شول چې د اروپایي کمیسیون لپاره د رای ورکولو کار وځنډیږي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي اتحادیه قوانین طرح کوي او وویشت هیوادونه یې غړیتوب لري 15 کلن ماموریت ترسره کوي. اروپایي کمیسیون لا د مخه جویس مونویل باروسو د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکلی دی. او سم معصوم میوند د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو د ټولنې چارواکي وایي چې د تیلو د واردولو کچه مخ په لوړېدو ده. کابل چاپراه نجات ورسپانې د دغه ټولنې د رئیس نذیر احمد د خپلې لیکلې چې کابل ته د تیلو د واردولو روانه چټک لړۍ د تیلو د بیې راټیټولو په برخه کې مرسته کوي. ویل کېږي چې افغانستان ته د تیلو زیاته برخه د آسیایي هیوادونو ترکمنستان او ازبکستان څخه راوارېدېږي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د لومړي ځل لپاره به د افغانستان تولیدات په چین کې د شنګهای په سوداګریز نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. د دغې ادارې رئیس احمد جاوید ویلي چې په دغه نندارتون کې به د نورو تولیداتو تر څنګ د افغانستان غالۍ هم نندارې ته وړاندې شي. د دغې ادارې چارواکي وایي په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې په کابل کې هم د افغانستان د تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ کړي. او د هم سپورتي خبرونه د 2013 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته د لارې موندلو چالي چې د افغانستان په ګډون د اتو هیوادونو ترمنځ روان دي. افغانستان په لومړي دوره کې وکولای شو چې د ایرلند کرکټ ډلې ته ماته ورکړي. د افغانستان کرکټ فدراسیون ویان زراب شاوای چې افغانستان د یو څلور نه دیش مونډ په جوړولو سره ایرلند ته ماته ورکړه. دا سیالي 15 ورځې دوام لري چې سبب د افغانستان د کرکټ ډله د اسکاټلند ډلې سره مخ شي. په پکتیا کې د ورستي ورشتونو لامل د تکواندو د لوبو لپاره تیاری ځندېدلې دي. د دغه ولایت سپورت امیر امین الله عالم یار ازادي راډیو ته ویلي دي چې د حواله سره د لامل د تکواندو انتخاباتي لوبي وځندې دي. نو مور ریوای د لوبو د مجهز میدانونو نشټوالي او مالی ستونزې تر په دغه ولایت کې سپورتي فعالیتونه له خنډ سره مخ کوي.
دا ساتي رادیو ماشمنې خبری مجله اوري. په سالنګ کې په واورو کې رایسار کسانو د مړیو شمیر 150 ته ورسید. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیا یو کلی سیل وړه.
څه چې کیسه ولې صاحب دوله سپږې بیا ته نه څه په مال نه لري زه پټان نه ما نه نو خدا کورونه ولا ما نه نو څه څه په یو
په فرا کې واورو لارې تړلې او په هرات کې پولیسونو کورونه نړولې. په خبرونه کې به هم دراز واوري چې په ننګرهار کې اوستر کانال تر جوړېدو وروسته پرانستل شو. له دې مو هم خبرو چې د طالبانو یو شمېر سرچینو د پاکستان د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وشل کېدو خبره تایید کړې ده. په سالنګ کې د افغانستان د ملي اردو تر 500 ډېر اسکر د هغو کسانو د شخورنې هڅې کوي چې په واورو کې ایسار دي. په برف کوچونو کې تر سلو د ډېرو موټرو د سورلیو تلفات مخ په زیاتېدو دي. خو د ملي اردو پوځیان د څلورو شینوک امریکایي هلیکوپترو او دوو نورو عادي هلیکوپترو په مرسته هڅه کوي چې مسافر وژغوري. د ملي دفاع د وزارت چارواکي وایي چې تر 2 ساعته مخکې تر دېرش ډېر مړي او تر 80 زیات ټپیان راایستلي دي، خو لا هم تر 1.5 زره ډېر کسان په واورو کې ایسار دي. تخنیکي همکار امانه میرزای هڅه کوي چې په سالنګ کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو، خو د خرابې هوا له امله ټلیفون نه کېږي. که مو چیرته ټلیفوني رابطه ټینګه شوه، په روان خبرونه کې به مو د سالنګ د پیښې له تازه حاله خبر کړو. خو بیا هم په افغانستان کې د ورشتونو له امله د اوشتو زیانونو په ارتباط خو د افغانستان له جنوبه په دې ارتباط خبر لرو. د هلمند د مرکز لشکرګاه د کوچني کاریز په سیمه کې د 130 کورنیو پوره کلی اوبه وړی دی. د دغه کلی نږدې 2000 څاروي هم اوبه وړي دي. د دې سیلاب د سر لږ زیان اړولی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د لشکرګاه په جنوب کې د کوچني کاریز د یوې وړې سیمې پوره 130 کورنیو هغه مهال یوازې ځانونه وژغورل چې تیر نیمه شپه د ورېدلو ورښتون له امله د ارغنداب رود پرې غورې ووهلې او د دوی د خوب تر خونو پرې خپلې څپې ورسولې. د کوچني کاریز یو شمېر سیمې د ارغنداب د رود تر څنګ پرتې دي. دلته خلکو کورونه ځکه ودان کړي دي چې د اوبو د رسېدو د دومره ډېر حجم اټکلې نه وکړي. دغه 130 کورنۍ د تیر شپې راهیسې تر شنه اسمان لاندې انسان وژونکي یخ باد شېبې تېروي. د دوی یو ماشوم وژل شوی دی او درې تنه په بوست روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
شپه په 12 بجې دا وبرال سره چېږي سپلې صاحب 12 بجې بیا تر نیته په مالونه خو دا کورونه و دا مالونه خو څه کړ په یو
دا کوچان کوم ځای دی؟ دا کوچان
غزنی و تر نن په تک براته کې ټول افغانستان زموږ متامین دی. کده هغه کورونه خو ته په خپل سترګې وینې اتلس کور خو مکمل وړي دي چې خو شاینه ده پات او دا نور به 2000 پسونه اوس مرسته نیمسته کوم سات سه وړي دا غوړي دي څه اوس مرسته په مالونه نیمسته کوم څه مرسته څه مرسته وانه زله خمه مې مې او شای مې په سلاس یاره ټول یو سل وخت کور خو دا جان ټول نور به څه بس وکور دا خو سره دوب دې په خو نه
د کوچنی کاریز په اوبو وړ کلی کې نږدې 2000 څاروي هم اوبو په خپل غیږ کې لدان سره وړي دي. دلته میشتي کورنۍ اکثره مالدارې دي. د دوی زیات شمیر خوابه دي چې لیوي خو د اوسېدو ځای نه لري. د بل لوري سلګونه مالونه اوبو لدان سره وړي دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي دوی به د کاریز د سیمې خلکو ته په راتلونکو 48 ساعتونو کې مرستې او خوراکي توکي ورسوي.
او په مضمون کې د 2000 مالونه چاغه کې یعنی غشان هم دي او خپل پسونه هم دي او خرم ورسره دي چې دا د خلکو د غدر سره او لیست سبا دوی مشتراب لري. او اوس پیلند د خلکو لپاره موږ د یو ان ایچ آر ریاست ډبلیو پی د وچا او یونیسف موږ دغه ټوله په جریان کې اچوو. شاید موږ د دوی لپاره دغه پلان زیات ترتیب وو چې په دې درو څلورو کې انشاءالله به دوی ته موږ دغه خساره تاوان وکړو.
په هلمند کې 130 کورنۍ په داسې حال کې اوبه او رودونه د خپل کلي نه وتلو ته اړ باسي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ورښتونو واورو او سیلابونو له امله د زیاتو کورنیو حالت ته اندېښنې وړ دی. تېر ورځ په کندهار او روزګان ولایتونو کې لسګونه کسان د سیلابونو له امله یا خو د کورنیو وتلو ته اړ شو او یا هم بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړه. په هلمند کې دغه 130 کورنۍ په داسې حال کې مرستو ته اړتیا پیدا کوي چې د مارجې د سیمې په شمول د نادلې ولسوالۍ نه د بې ځای کېدونکو کورنیو شمېره مخ په زیاتېدو ده.
د هلمند په لشکرګاه کې د کوچني کاري سیلاب ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته په غور ولایت کې واورو لارې بندې کړې دي او ویل کېږي چې د سر او مال زیان اوښتی دی. په هرات او بادغیس کې هم سخت ورښتونه شوي دي. د هرات له ښاره شرفالدین سنګزی رپورټ لري.
د غور د والی وای نام درهای خطیبی په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل د واورو ورخ لوجی ولسوالۍ سره لارې بندې ترانسپورتي او مخابراتي اړیکې قطع او مرکز کې دی. کور د سقوط له کبله دوه تنه مړه یو تن ټپي شوی دی.
در اثر یعنی بارزش برفای سنگین که تای
عبدالحی وای هوایی او ځمکنی ترانسپورتي سیستم یې په ټپه ولاړ د لارې د درنو واورو له کبله تړلي ولسوالیو سره د مخابراتو د خرابۍ له کبله د بشپړو زیانونو حال نه لري. خو د غور مرکز چخچران کې د یوه کور د چت د لوېدو په وجه دوه وګړي مړه یو تن ژوبل شو او دېرش څاروي له منځه تللي دي. دی وایي د سرې میاشتې او بیړنیو مرستو ادارې په مرسته یې اندکې مرستې اړمنو خلکو ته ورسولې، خو د اساسي مرستو لپاره یې د کلو پراختیا وزارت څخه وغوښته څو د لارو د پاکولو لپاره کار د غذا په بدل کې ولسي حشر راټول کړي. د غور تر خوا د بادغیس بالامرغاب هغه کورنۍ هم د ګڼه ستونزو حل ورکوي چې د ناامنیو له وجې په دا وروستیو کې بې ځایه شوي دي. دوی په ماشومانو کې د موسمي ناروغیو د خپراوي او لوږې حال په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ورکړ. په هرات کې هم څلور ورځې راهیسې ګڼه سیمو کې برېښنا قطع شوې ده او خلک یې کړاوونو سره مخ کړي دي. بل پلو د هرات د ولي ویا نقیب الله اروین په یوه خبري غونډه کې انجیل ولسوالۍ کې د څلور سو کورنو د ړنګ یا زیانمنېدو حال ورکړ. ژمنه یې وکړه چې د مرستندویه ادارو لخوا به د مرستو لړۍ پیل کړي. د ژمي یخني او درانه اورښتونه که څه هم یوه ستونزه ده، مګر د مربوطه چارو یو شمېر کارپوهان د دولتي مامورینو د څرګندونو خلاف وایي ولسي وګړو د هوا سختۍ په نظر کې نیولو سره ژمني تیاری نیولې ده او د زیانونو کچه له هغه کمه ګڼي کوم چې دولتي ځواکونه یې د مرستو جلبولو په نیت د دوی په وینا ښیي.
په غور کې واورو لارې بندې کړې دي او د سره او مال زیان یې اړولی چې تر اوسه په دې ارتباط دقیق معلومات د لارو د بندېدو له امله نه دي خپره شوي. تخنیکي همکار راته وایي چې دغه اوس لس سالنګه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون راسره دی. حنایش صاحب، تاسو تازه معلومات څه ترلاسه کړي دي؟ د مړیو او زخمیانو شمېر څو ته رسېدلی؟
تازه معلومات تر اوسه هم مشخص او معین شوی نه ده، خو مګر بیا هم د دولتي چارواکو خاصتا د امنیتي چارواکو من جمله جنرال عبدالرحمن سید خیلی د پروان امنیه قمندان چې د عملی نجات ته رهبری کوي، هغه وایي چې تر اوسه نږدې د 2000 کسه ژغورل شوي ده چې ټول یې عمدتا ټپیان دي. هغوی خو نږدې د اویا تنه زیاد نږدې د اتیا تنه ټپیان دي چې په روغتونونو کې انتقال شوي ده، او تر اوسه د څلوېښت تنه زیاد جسدونه چې مړ شوي کسان دي د مسافرین هغوی د واورې لاندې دي تر اوسه.
هنیش صاحب، یعنی دا چلویشت مړی تر اوسه جسدونه یې نه دي راایستلي؟
بالکل، همدا خبر دی، ځکه چې نوي په دغه حال کې اوس د اولنګ سیمه کې چې نږدې د تونل دی د هغه ځای د سپا سیمه کې هم اوس او اوس د هلیکوپترونه ګرځي او نجات عملیات تر اوسه هم روان دي، خو مګر بیا هم جسدونه ټولو ویستل شوي نه دي.
په دې اولنګ کې چې تاسو اوسئ څرنګه واوره ووري؟
نه، هوا صافه دي، خو مګر بیا هم طوفانونه لیدل کېږي، مګر تر حد زیاد پورې فروکش کړی دی، کم شوی دی طوفانونه.
لاره څرنګه له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته لاره پرانستل شوې ده؟
نه، تر اوسه پرانستل شوې نه ده، ځکه چې تر اوسه هم بند دی چې ډېر مزید څلوېښت ځای کې برف کوچونه دي، خو تلاش جریان لري. سره کوي مسؤولینو د ارض مراقبت سالنګونه تلاش کوي چې سړک پاکه شي، ځکه چې د نجات عملیه امبولانسونه چې دلته تګ راتګ کوي هغوی په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي، خو مګر بیا هم پته نه ده چې څومره ورځ مکمل شاره بند وي.
احمد حنایش وو چې له سالنګونو یې معلومات راکول. په سالنګ کې د برف کوچونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر څلوېښتو ته رسېدلی دی او ویل کېږي چې اتیا تنه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د ملي اردو عسکر هڅه کوي چې په سالنګ کې په واورو کې را ایسار مسافر وژغوري.
خبری مجله اوري.
د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د مروارید په نامه د اوبو لګولو لوی کانال نن تر جوړېدو وروسته پرانیستل شو. دغه کانال چې څلورویشت کیلومتره اوږد دی دواړو غاړو ته یې ونې کېنول شوي دي. په دې اړه له جلال آباد داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار د اوبو لګولو د چارو مشر دلاور خان د دغه کانال د افتتاح په وخت وویل دا کانال 24 کیلومتره اوږد او 3 متره پلان دی.
24 کیلومتره اوږدوالی لري او 14 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی چې د ننګرهار ولایت د کانال د عمومي ریاست نه پرته دوهمه ستره او اغیزمنه پروژه ده چې د 1902 کال نه راپدې خوا په سلهاوو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې او خلکو کافي اشتر لاسا کړه چې د دې پروژې لبرکته 3.5 هکتار نوې زمکه علاوه د پوخانه زمکو څخه آبیاری کیږي او هم پکې پزرهاو ونی او نیالګي د چاپیریال ساتنې په منظور او د سربند او کانال د تحکیم کاری په منظور کینول شوی.
د جاپان د پیمس موسسی مشر ډاکټر ناکامورا وویل
نیرلی 7 ایئرز هاز پاسټ
دی وای د مروارید په کانال مو وکاله کار وکړه او بل اخر مو پایته ورساوه چې نن دا تا کو دو ویل نو بود نشټوالی له عمله د دغه ځای خلک مهاجرت تاړ شوی وو خو دغه کانال په جوړېدو دا د 15,000 کورنۍ بیرته په خپل ځایونو کې ځای پر ځای شوی. ناکامور ویل دا کانال په هر یو ثانیه کې 4.5 متره مکعب او بلیک دی. ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د جاپان له پیمس موسسې نه مننه وکړه چې کانال یې ورغاوه. دو ویل
خو بیا هم د جاپان د حکومت او د خلکو او په خاص ډول د ناکامور چې نوم یې ناکامور زه غواړم چې کاکامور شي. کاکامور او بل د جاپان د خلکو د حکومت د مرستو همخرید شکر کوم زموږ د وطن په جوړ کې هم یې خولې تی کړلې او هم یې وینه تی کړله یعنی قرباني هم پر ورکړله دغه وینه به هېڅکله متاثر نه کړو.
د سیمې خلک هم د دغه کانال په جوړېدو ډېر خوشحاله وو.
د اردخی ولسوالۍ د قومونو مشرانو سپینګیرو په نمایندګۍ د تاسې نه ډېره مننه کوم. همدارنګه موږ ته د جاپان سفارت دخوا د شګې د نسوانو د یاسین بابا د نسوان مکتب هم جوړ شوی دی. د سفارت څخه موږ ډېره مننه کوو. د جاپان خلکو د ننګرهار سره ډېرې مرستې کړي دي، افغانستان سره یې کړي دي.
مروارید کانال کونړ سیند ته څیرمه له زیړي بابا نه پیل او د ګمبیري پر دښته تمام شوی چې د جوړېدو په دوران کې یو جاپاني انجینر تر تختونې وروسته ووژل شو خو دغه موسسې د کانال کار دراو او لای چټک کړ. په پام کې ده چې په ګمبيري دښته کې دغه کانال په اوبو زرګونه جریبه وچ ازمکه کرنې ته آماده شي.
په کابل کې د ایتالیا سفیر وایي چې دوی د افغان حکومت له لوري له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي او هیواد حاضر دی چې عادي ژوند ته د وسلوالو د راماتولو په برخه کې مرسته وکړي. د ایتالیا سفیر پر روان میلادي کال کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په اړه وویل چې په دې کال به دوی د افغانستان ملکي مامورینو ته د تنخوا ورکولو په برخه کې مرسته وکړي او د عدلیې، کرهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې به په میلیونونو ډالر مصرف کړي. ایتالیا په دې هیواد کې په ملکي برخو کې د مرستو سربیره له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په هدف 2000 سرتیری هم لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل زکیه غیاسی راکوي.
په کابل کې د ایتالیا سفیر وایي هیواد یې چمتو دی چې عادي ژوند ته د وسلوال مخالفینو په راګرځولو کې مرسته وکړي. کلودیو ګلانترس چې د سېشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو سره روغه جوړه یو افغاني پروسه ده، خو ایتالیا چمتو دی چې یو شمېر هغو وسلوال مخالفین ته کاري زمینه برابره کړي چې له بېکارۍ د وسلوالو لیکو ته ورغلي دي.
د سولې پروسه یوه افغاني پروسه ده، مشري د افغانانو په غاړه ده او د جمهور رئیس له دندو څخه ده او هدف یې سولې ته د یو شمېر هغو وسلوالو مخالفینو رابلل دي چې د وزګارۍ له امله یې وسله پورته کړې ده. موږ تیار یو چې سولې ته د هغوی د رابللو لپاره کاري زمینه برابره کړو ځکه هغوی هم افغانان دي او باید افغاني ټولنې ته راستانه شي.
ایتالیا له دغه بهیر سره د خپل مرستې ډاډ په داس حال کې ورکړی چې افغان دولت د پخلاین لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د ایتالیا سفیر دا هم وویل چې هیواد یې چمتو دی چې په 2010 میلادي کال کې د بیلابیلو پروژو د پلي کولو لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی ګلانتر زیاته کړه چې د 40 میلیون یورو سربیره چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې ولګوي، په 100 میلیون یورو به د افغان دولت ملکي مامورینو د تنخوا ورکولو په هدف افغان حکومت ته ورکړي. نوموړی وویل چې ډیری نوې مرسته شوې پیسې به د کرهنې، د روغتیا او د عدلي او قضایي سیستم په پیاوړي کولو کې ولګول شي.
موږ په پام کې لرو چې 25 میلیونه یورو د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو برخو لکه د کرنې او روغتیا په برخو کې ولګوو چې د کرنې برخې ته مو 1 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي او د روغتیا په برخه کې په پام کې لرو چې د استقلال روغتون سره مرسته وکړو. د دې ټولو تر څنګ غواړو چې ملکي مامورینو ته د تنخوا ورکولو په هدف 50 میلیونه یورو افغان دولت ته ورکړو.
ښاغلی ګلان طرز د کابل او بامیان ترمنځ د سړک د جوړولو کار د بشپړولو لپاره هم خپل تیاری څرګند کړ چې له مودې راهیسې د بېلابېل دلیلونو له مخې ځنډیدلی دی. ایټالیا په تیرو اتو کلونو کې له افغانستان سره د 4.3 میلیون یورو مرسته کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار ولایت پولیسو ته به ځانګړې زده کړه ورکړل شي. په دې اړه له کابله اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کاناډا په مرسته به په افغانستان کې د ځانګړو پولیسو د روزلو یو ازمایښتي پروګرام پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کاناډا له سفیر سره یو ځای وی خبري ونې ته خبري کولې، وویل چې دغه پروګرام به له کندهار ولایت څخه پیل شي. ښاغلی اتمر د دغو ځانګړو پولیسو په اړه وویل: دوی وایي دې نتیجې ته ورسېدو چې په کندهار کې د پولیسو یو نوی موډل جوړ کړو، او که چیرې پایلې مثبتې وي نو دا پروګرام به په ټول هیواد کې پلی کړو. دا موډل به پولیس ولسی کړي او پولیس به اغېزمن وګرځوي چې د امن د ټینګښت او د قانون د پلي کولو په برخه کې ګټور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې به شاوخوا 5000 ځانګړي پولیس وروزل شي. په کابل کې د کاناډا سفیر ویلیام کرازی هم خبری غونډې ته وویل چې دوی د دغو ځانګړو پولیسو د روزلو لپاره پوره تیاری لري، او د افغان پولیسو د روزلو په برخه کې د لا همکاریو ژمنه وکړه. ښاغلی کرازی د ځانګړو افغان پولیسو د روزلو په اړه وویل: دوی وایي د موډل پولیسو د روزلو هدف دا دی چې د کندهار ولایت او د شاوخوا سیمو د خلکو په ژوند کې له امنیتي پلوه یو مثبت بدلون راشي. دا پروګرام د نړیوالې ټولنې او د افغان حکومت د اهدافو سره سم دی، او د کورنیو چارو وزارت له اصولو سره سم پلی کیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر وایي چې په کندهار کې افغان ځانګړي پولیس به د 200 کاناډایي روزونکو لخوا وروزل شي. کاناډا چې اکثره ځواکونه یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې میشتي، د افغانستان د پولیسو د روزلو په برخه کې تر اوسه 100 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار پولیسو ته ځکه د ځانګړي روزنې لومړیتوب ورکړ چې دغه ولایت د افغانستان تر نورو ولایتونو ډیر نام نه دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو پولیسو د روزنې په برخه کې په داسې حال کې اقدام کوي چې ټاکل شوی تر راتلونکو 2 کلونو پورې د پولیسو شمیر نږدې 1.5 لک ته ورسیږي، او تر راتلونکو 5 کلونو پورې د افغانستان د امنیت ساتنې چارې هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشرک مولا مسعود د ژوند او مرګ په اړه زړه نقیز رپورټونه یو ځل بیا خپره شوې دي، او ځینې تازه رپورټونه وایي چې طالبانو د هغه د مرګ خبر تایید کړی دی. له پېښور د آزادی رادیو خبریال نجیب عامر رپورټ لري.
پاکستانی طالبانو د دغه هیواد د رسنیو سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د دوی مشر حکیم الله مسعود وژل شوی دی. دنیا نیوز په نوم یو پاکستانی ټلویزیون راپور خپور کړی چې د طالبانو ځینو مشرانو دوی سره د خبرو پر مهال تایید کړی ده چې مسعود د جنوري په 14 د شمالي وزیرستان په شکتوی سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې سخت ژوبل شوی و. هغه د درملنې لپاره کراچۍ ته په لاره و چې په ملتان ښار کې سا ورکړه. راپورونه وایي حکیم الله د اورکزو په ماموزو سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. په اورکزو قبایلي سیمه کې د طالبانو سرچینې د حکیم الله د مړینې ترڅنګ دا خبره هم تاییدوي چې دغه پر ځای نور جمال چې د مولا طوفان په نوم هم شهرت لري د طالبانو د غورځنګ نوی سرپرست مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د طالبانو د غورځنګ ویان اعظم طارق تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې سوسواری دا خبر رد کړی و او ویلی و چې دا د حکومتي سرچینو پروپاګند دی. 28 کلن حکیم الله مسعود مړ دی که ژوند دی؟ له 13-15 ورځو راهیسې دا پوښتنه له ډیرو سره مله ده، خو ځواب یې ځکه اسانه نه دی چې نه طالبان د حکیم الله د ژوندي پاتې کېدو او نه هم د پاکستان حکومتي چارواکي د هغه د مړینې کوم ثبوت وړاندې کوي. تیره هفته د یو شمیر قبایلي خبریالانو سره د پاکستان لوړ پوړو طالب مشرانو اړیکه ټینګه کړې وه او ویلي وو چې ډیر ځر به د حکیم الله د ژوند ثبوت خلکو ته وړاندې کړي، خو تر اوسه کوم ثبوت مخې ته نه دی راغلی. حکیم الله مسعود د بیت الله مسعود د مرګ نه پس د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر ټاکل شوی و. دغه په سر 50 میلیونه روپۍ جایزه منل شوی وه. پاکستانی او امریکایي مقامات وایي کېدی شي حکیم الله مسعود وژل شوی وي، خو رسمي اعلان د کره شواهدو د ترلاسه کېدو پورې شونی نه دی. حکیم الله مسعود د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې زیږیدلی و. هغه په پاکستاني مدرسو کې زده کړې کړې وې. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس چې امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې حملې کولې، حکیم الله هلته د طالبانو په لیکه کې موجود و. هغه د بیت الله مسعود له خپلوانو څخه دی. تر یوې مودې پورې د ذوالفقار مسعود په نوم یې د طالبانو د ویندوی دنده پر مخ وړله. بیت الله مسعود په هغه ډېر حساب کولو چې کوم لوري ته بتلو د موټر جلب به یې ده ته سپارلو. دې په غرونو رغونو او ناسمو لارو د غبرګ سیټه ډاټسن موټرو د ځغلولو ماهر هم ګڼل کېده. نوموړی یو وخت د خیبر او رګزو او کرمې قبایلي سیمو دپاره د طالبانو جنګي قومندان هم ټاکل شوی و. مسعود باندې تور دی چې د پېښور په کانټینینټل هوټل او په خوست کې د سی آی اے په دفتر د شو حملو تر شا یې لاس درلودلو. که نوموړی رښتیا هم مړ وي، دا به د بیت الله مسعود د مرګ نه پس دویم لوی هدف وي چې د بې پیلوټو الوتکو د بمبارۍ په ترڅ کې امریکا ته ترلاسه کیږي.
خبری مجله اوري.
دا ساده رادیو د دې سات خبری مجله سر تر رسیدي. بل خبری مجله تاسو ته مليحه احراری وړاندې کوي چې امده شی برا ورسید استودیو ته.
تشکر آقای شیبر، به شما مانده نباشین. سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه کوشش میکنیم که در قسمت اول بیشتر موضوع سرازیر شدن برفکوش در سالنگ و تلاش ها برای نجات جان مسافران را دنبال کنیم. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. اما زرقونه منگل با خبرهای افغانستان و جهان اینک با شماست.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که میزان تلفات افراد ناشی از سرازیر شدن برف کوچ در شاهرای سالنگ رو به افزایش است. دومین گروه زندانیان افغان که در زندانهای تاجکستان به سر می‌بردند به افغانستان انتقال یافت. و رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید اعلان ایران مبنی بر افزایش تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای در داخل خاک ایران شک و تردیدهایی را در مورد اهداف هسته‌ای آن کشور ایجاد نموده است. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که میزان تلفات افراد ناشی از سرازیر شدن برف کوچ در شاهرای سالنگ رو به افزایش است. خبرنگار رادیو آزادی در محل با نقل از مقامات محلی میگوید که تعداد کشته و زخمی شدگان در اثر برفباری ها و طوفان های شدید در سالنگ به بیش از 100 نفر رسیده است. گفته شده است تا حال 10 جسد زیر برف بیرون شدند. گزارش شده است که بیش از 100 موتر حامل مسافران در شاهرای سالنگ از ناوقت روز گذشته تا به حال در طوفان و برف کوچ‌های سنگین گیر ماندند. جزئیات بیشتر را در جریان برنامه خواهید شنید. بر اساس گزارش ها از قندهار، کوچی های ساکن در ولسوالی دامان این ولایت می گویند که در اثر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های اخیر خسارات شدید را متحمل شدند. در یک خبر دیگر از لوگر آمده است که باشندگان ولسوالی ازر این ولایت گفتند که در اثر برفباری های اخیر راه های مواصلاتی به رویشان مسدود شده و به کمبود مواد خوراکی دچار هستند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که برای آموزش نیروهای پلیس در ولایت قندهار پروگرام خاصی را در نظر دارند. محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که این یک برنامه آزمایشی بوده و به کمک کشور کانادا عملی خواهد شد. سفیر کانادا در کابل میگوید که برای اجرای این برنامه آمادگی کامل داشته و در کوتاه مدت به تعداد 5000 پلیس در ولایت قندهار توسط 200 مربی کانادایی آموزش خواهند دید. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در ولسوالی غوریان هرات مقداری از مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. جنرال داود معین مبارزه با مواد مخدر با پخش یک خبرنامه گفته است که در این عملیات 61 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. مقامات هلمند و نیروهای ناتو در افغانستان از آمادگی های خاص برای عملیات گسترده در ولسوالی مارجه خبر می دهند. گفته شده از 200 خانواده از ترس این عملیات از برخی از ولسوالی های هلمند به شمول ولسوالی مارجه بیجا شدند. محمد گلاب منگل والی هلمند می گوید که پس از پاکسازی مارجه از وجود مخالفین پروژه های بازسازی در این ولسوالی تطبیق خواهد شد. نماینده ملکی ناتو با تایید گفته های آقای منگل می گوید که با تصرف ولسوالی مارجه افراد ادارات ملکی و حکومتی در آنجا فعالیت خواهند کرد. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که شب گذشته ولسوالی باغ این ولایت هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت. جنرال نواب، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت خوست، میگوید که افراد مسلح 6 راکت بالای این ولسوالی پرتاب کردند، اما به گفته وی این رویداد تلفات را به جان نگذاشته است. وی میافزاید که پس از نیم ساعت درگیری حمله کنندگان محل را ترک گفته و فرار کردند. یک سخنگوی حزب اسلامی مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که در این حمله تعدادی از عساکر افغان کشته و زخمی شده اند، اما مقامات محلی این ادعا را بی اساس می خوانند. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان، دومین گروه محبوسین افغان که در زندانهای جمهوری تاجیکستان زندانی بودند به افغانستان انتقال یافت. گروه اول شامل 81 زندانی چند قبل به افغانستان انتقال یافته و گروه دوم شامل 171 زندانی بر اساس توافقنامه موجود میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان به تاریخ 19 دل و به افغانستان انتقال گردیده و به مسئولین محابس افغانستان تسلیم داده شدند. در حالی که تلاش‌ها در غرب به هدف وضع تحریمات جدید بر تهران در حال افزایش است، تلویزیون دولتی ایران گفته است تولید مواد سوخت هسته‌ای به درجه بلندتر را آغاز نموده است. تلویزیون عربی زبان العالم ایران گفته است آن کشور امروز در حضور مفتشین اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای را آغاز کرد. رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید اعلان ایران مبنی بر افزایش تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای در داخل خاک ایران شک و تردیدهایی را در مورد اهداف اتمی آن کشور ایجاد کرده است.
Иран утверждает, что он не стремится к тому, чтобы иметь ядерное оружие.
Иран ادعا دارد که در تلاش تولید اسلحه اتمی نیست و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دارد، ولی اعمال آن کشور به شمول تصمیم غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% شک و تردیدهایی را در بین ملت‌های دیگر ایجاد می‌کند و این شک و تردیدها اساس منطقی هم دارد. این بیانات نیکولای پتروشف بعد از آن ایراد شد که تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد پلان دارد یورانیم به درجه 20% را در داخل خاک ایران غنی بسازد. سخنگوی پنتاگون جف مورل امروز گفت کشورش امیدوار وضع تحریمات جدید بر ایران تا چند هفته آینده است. برتانیا می گوید این برای آن کشور مایوس کننده خواهد بود اگر ایران روابطش را با برتانیا قطع کند. سفیر برتانیا در تهران سایمون گاس در یک نامه سرگشاده بر رئیس کمیته روابط خارجی ایران این مسئله را ابراز نموده است. حکومت ایران دولت‌های غرب را متهم به ایجاد نارامی‌ها در ایران نموده‌اند. سفیر برتانیا در تهران در نامه خود گزارش‌های روزنامه‌های ایرانی مبنی بر دادن رشوه به تظاهرکنندگان ایرانی توسط مقامات سفارت برتانیا در تهران را رد نموده و آن را پوچ و بی اساس خوانده است. ملل متحد می گوید گروه های کمک کننده به پاکستان در جریان 6 ماه آینده 538 میلیون دلار برای کمک بر کسانی نیاز دارند که در اثر درگیری ها میان اردوی آن کشور و طالبان از خانه هایشان بیجا شده اند. به گفته ملل متحد در اثر عملیات سال گذشته اردوی پاکستان حدود 1.7 میلیون نفر از دره سوات بیجا شدند که حال دوباره به منطقه برگشتند، ولی بدتر شدن اوضاع امنیتی در نقاط دیگر منتج به سیل از بیجا شدگان جدید داخلی شده است. بر اساس تخمین ملل متحد 1 میلیون پاکستانی در حال حاضر در داخل آن کشور بیجا هستند. و خبر آخر که حامیان یولیا تیموشنکو در پارلمان اوکراین گفتند در انتخابات روز یکشنبه در آن کشور تقلب وسیع صورت گرفته و این مسئله به محکمه کشانده خواهد شد. در حالی که تقریبا تمام آرای انتخابات شمار گردیده است، دیده می شود که ویکتور یانوکوویچ رقیب تیموشنکو با برنده شدن 5% بیشتر آرا نسبت به رقیبش برنده انتخابات گردیده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی از همکارم.
مقامات اداره انکشاف صادرات افغانستان میگویند برای نخستین بار تولیدات افغانستان در بزرگترین نمایشگاه تجارتی در شهر شانگهای چین به نمایش گذاشته می شود. احمد جاوید رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان میگوید در این نمایشگاه روی به نمایش گذاشتن قالین افغانی تاکید بیشتر صورت خواهد گرفت. مسئولان این اداره میگویند در نظر دارند تا در سال جاری میلادی بزرگترین نمایشگاه بازاریابی تولیدات افغانی را در شهر کابل نیز برگزار نمایند. مسئولان ریاست اتحادیه تانک‌های تیل در کابل میگویند واردات تیل به این شهر در حال افزایش است. بر طبق گزارش روزنامه راه نجات، نظیر احمد رئیس اتحادیه تانک‌های تیل در کابل با ابراز از این مطلب گفته است افزایش در واردات تیل به داخل شهر کابل در جهت کاهش نرخ تیل کمک می‌کند. گفته می‌شود همکنون بیشترین تیل مورد نیاز افغانستان از کشورهای آسیایی به خصوص ترکمنستان و ازبکستان وارد این کشور می گردد. و این هم خبرهای ورزشی. در مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2010 جنوب آسیا تیم کرکت افغانستان توانست امروز تیم کرکت هیرلند را شکست بدهد. زرافشا سخنگوی فدراسیون تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که افغانستان با به ثمر رساندن 139 دوش در مقابل هیرلند برنده اعلان گردید. این مسابقات 5 روز ادامه دارد و قرار است فردا افغانستان به مساف اسکاتلند برود. برفباری های اخیر و سردی هوا در ولایت پکتیا باعث گردیده است که آمادگی ها برای انتخاب تیم تکواندو این ولایت به عقب بیفتد. امین الله علمیار عامل ورزشی ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که سردی هوا سبب کندیکار در انتخاب تیم تکواندو این ولایت گردیده است. وی میگوید که نبود امکانات مکانی و مالی همیشه دلیل بر کمرنگی ورزش در این ولایت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:41 دقیقه است. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. شمار قربانیان حادثه برفکوچ شارای سالنگ به بیش از 100 نفر رسیده است. برفباری های پی هم در بغلان، ننگرهار و بامیان هم راه ها را بسته نموده است. صدها نفر در هلمند از بیمی عملیات ناتو خانه های خود را ترک کرده و در وضع نامناسب به سر می برند. و خبر مرگ حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان بعد از تعیین جانشین وی بار دیگر در رسانه ها پیچیده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها را از حادثه شارای سالنگ آغاز می کنیم که از دیروز به این طرف بیشتر از 200 موتر در این شارا در برف کوچ گیر ماندند، محلی که در آن در اثر غبار هوا و برفباری سنگین آدم ها و اشیا قابل دید نیستند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از محل در خط تلفن با ماست و تحولات تازه را از وی جویا می شویم. بله آقای حنایش، لطفاً بگویید که حادثه با چی ترتیب است و چقدر کمک رسیده برای قربانیان حادثه؟
بله، چیز مهمی که خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی در حال حاضر عرض کردم میتونم این است که در ساحه نزدیک به اصل حادثه قرار داریم که در واقع اصل مشکل که طوفان ها بود به کلی فروکش کرده و طوفان ها به کلی مشکلش برطرف شده. و در صحبت هایی که ما با مقامات و مسئولین داشتیم فقط تلاش شدت بخشیدن تا راه ها را پاک بکنن، اما به خاطر تاریک شدن هوا هم نجات مسافرین تا حد کم شده، به دلیل از اینکه تعدادی از زخمی هایی که باید نجات داده می شدن مسارت دونا به گفته مقامات امنیتی خواستن، جنرال عبدالرحمن سید خیلی کماندان امنی ولایت پروان، که تمام از این مسافرینی که زخمی شده بودن مصدومین هستن نجات داده شدن و تنها چیزی که باقی مانده اجساد است، اجسادی که هنوز در زیر آوار برف باقی مانده و فردا برنامه ریزی شده تا در نتیجه عملیات نجات گسترده دیگه فردا اجساد از زیر انبارهای برف بیرون کنند.
آیا موترها را از محل انتقال دادن یا موترها هنوز در محل باقی ماندن؟
موتورها طبعا هنوز در محل باقی ماندن به دلیل اینکه برف‌کوچه‌ها بسیار سنگین سرازیر شده، راه‌هایی که در محل تجمع موتورها که سقوط کردن اونا در جایشان باقی ماندن. تنها موتورهایی که در معرض خطر جدی نبودن و راه مسدود بود که تا هنوز ساحات مقطعی پاک نشده بود، اونا را وسایط اداره ضد مراقبت سالنگا و کمک‌های دیگه که سرازیر شده بود راه‌ها را باز کردن و موتورهایی که میشد به خوبی نجات پیدا کنن اونا را راه را برشان باز کردن و به طرف ساحه مسئول در حال حرکت هستند.
شمار تلفات و زخمی‌ها را تا چه حد تخمین کرده میتونین؟
دقیقاً مسئولین نمیتونن برای ما ارقام مشخص و معین بدن، اما در حدود بیشتر از 100 تن میگن تلفات که این گونه تقسیم بندی میکنن. اونا میگن که در حدود نزدیک به 2000 تن نجات داده شدن و در میان از اینا نزدیک به 80 تن زخمی هایی هستن که با شفاخانه انتقال شدن. این مسئولین هستن که شامل زن، کودک و اطفال خردسال هستن که تعدادشان زخمی های شدید هستن و تعداد هم چون از سر شدت سرما دست پایشان به اصطلاح صدمه دیده و سیاد اشتگی و یا ورم شدگی داره که و باقی در حدود کسایی که احتمال میره به گفته مسئولین که کشته شده باشن در حدود بیشتر از 60 نزدیک به 70 تن میرسه که جسد 40 تن تثبیت کردن که زیر برف مانده، باقی 80 به شفاخانه ها انتقال داده شده.
تشکر از شما آقای نعیم. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی از سالنگ گزارش میداد در رابطه با حادثه برف کوچ که در آن صدها نفر تلف شدند و یا زخمی گردیدند و بیشتر از 200 موتر از عصر دیروز در شارای سالنگ در اثر برف کوچ شدید و خرابی هوا گیر ماندند. و اما برفباری های سنگین در دیگر نقاط افغانستان هم راه ها را بسته است. در شرق افغانستان در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار بیشتر از 1 متر برف باریده و این برفباری ها باشندگان منطقه را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است. در ولایت بغلان هم در برفباری های پی هم بسیاری رای بسیاری از ولسوالی ها به مرکز بسته شده است. در دایکندی برفباری های سنگین تلفات انسانی و حیوانی را در پی داشته است و در ولایت بامیان 12 نفر از کارگرانی که مشغول پاککاری سرک ها بودند در هوای طوفانی در زیر برف کوچ گیر ماندند و اما تعدادی از آنها نجات داد شدن. و اما خبری را که از ولایت هلمند داشتیم، در جنوب لشکرگاه سیلاب ها قسمتی از قریه کوچنی کاریز را نابود کرده. از سیلاب بیشتر از 180 خانواده را بی سرپناه ساخته و هزاران حیوان و کوچی ها را با خود برده است. این سیلاب در اثر آبخیزی دریای ارغنداب رخ داده است.
از پیام های شما،
یادار مردم مشکل دارد، سالنگ مردم بسیار قطع شدن، ما کوشش کنیم سوی رو نفر روان کنیم یا تلفن میلیفون کنیم، در را بند برباری دارد، بس کجا مرد مردم بسیار قطع شده.
سلام علیکم برادیو آزادی، بسیار ما خانمار از ولایت لوگر، رای سالنگ بند است، موترا زیاد زیر مفکوه چیدد، به این طرف و طرف دیگه موترا بند مند، نه آو است، نه نان است، نه چای است، مردم یخ طرف نیرده. بعد این مشکل شما و جریان پرتین دراده.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
6:47 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. با اساس گزارش ها طالبان مسلح پیش و پیش را اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهای خود را مستحکم کردند. هدف از این عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند این است که یکی از مراکز طالبان و قوای خارجی و افغان میخواند آن را از حضور طالبان پاک کنند و اقدامات امنیتی و بازسازی را در آنجا آغاز نمایند. به نظر تحلیلگران عملیات در مارجه اولین آزمایش استراتژی جدید نظامی در افغانستان می باشد. در این باره روزنامه ایندیپندنت برتانیا مطلب دارد که آن را از سید سمی عباس می شنوید.
قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل می گوید هدف این عملیات که از سال 2001 میلادی تا کنون بزرگترین عملیات خواهد بود این است که به طالبان این مطلب را واضح بسازد که حکومت افغانستان می خواهد حکم روایی خود را در این کشور گسترش بدهد. به روشته روزنامه ایندیپندنت این سخنان جنرال مکریستل منطقی هم می باشد، زیرا تقویه قوای امنیتی افغانستان و تأمین امنیت مردم ملکی و شهرها جزء اساسی استراتژی نو به شمار می رود. پیمان ناتو از چند هفته به این سو درباره آغاز عملیات بزرگ بر مارجه تبلیغات می کند، به این معنا که هدف عملیات این نیست که مخالفین مسلح را غافلگیر کرده و از بین ببرند، بلکه مقصد این است یک تعداد مردم که به طالبان و افراطگرایان وفادار نیستند از آنها فاصله بگیرند. به عقیده روزنامه، استراتژی جدید جامعه جهانی برای افغانستان در مقایسه با استراتژی های قبلی عاقلانه تر طرح شده است. در گذشته تعامل اینطور بود که قوای خارجی به شکل ناگهانی بر طالبان حمله نموده و بعد از ختم جنگ دوباره به قرارگاه های خود برمیگشتند. وزیر دفاع انگلستان باب اینسورد میگوید این عملیات بدون قربانی قوای غربی هم انجام شده نمیتواند. روزنامه ایندیپندنت میافزاید در ولایت هلمند و به طور مشخص در ولسوالی مارجه مردم به خاطر عملیات نظامی به مشکلات زیاد روبرو شدند. هزاران باشنده این منطقه به ترک خانه های خود مجبور شده و پیمان ناتو هم هر روز توسط تیاره ها پیام آغاز عملیات را به مردم میرساند. کمیته صلیب سرخ بین المللی روز دوشنبه خبر داد که با وجود تهدید باز هم تعداد زیاد مردم مارجه نخواستند خانه های خود را ترک نمایند. روزنامه می نویسد مشکل اساسی این است که تا حال اطمینان در مورد پیروزی این استراتژی جنرال مک‌کریستال هم وجود ندارد، زیرا این جنرال آمریکایی به دنبال هدف می رود که در سالهای گذشته جنگ در این کشور به دست نیامده است. به نوشته روزنامه از یک سو در طول تاریخ افغانها همیشه بر قوای خارجی غالب شدند و از سوی دیگر در این استراتژی بر حکومت افغانستان بیشتر حساب می شود، در حالی که این حکومت به فساد و ضعف اداری روبرو است. حتی در هفته گذشته یک مقام حکومتی در شمال غرب افغانستان به این جرم دستگیر شد که معلومات سری را جمع‌آوری کرده و به طالبان می رساند. جنرال مک‌کریستال خودش هم به وضاحت گفته است پیروزی در عملیات تا حد به این نکته رابطه دارد که به مردم افغانستان قناعت داده شود که حکومت کابل نسبت به طالبان بهتر می باشد. روزنامه ایندیپندنت در بخش اخیر مطلب تحلیلی خود می نویسد آزمون عملیات مارجه به روزهای اول عملیات نه، بلکه به تحولات بعد از آن مربوط می شود. وقت کم است، زیرا رئیس جمهور اوباما با تصمیم در مورد فرستادن 30,000 عسکر دیگر به افغانستان یک مهلت زمانی را هم برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است که به نوشته روزنامه رسیدن به این هدف آسان نخواهد بود. روزنامه تاکید میکند برای عملی شدن استراتژی جنرال مک‌کریستال باید وقت داده شود، ولی در این راستا عملیات مارجه یک امتحان تعیین کننده برای این استراتژی است و میتواند یک امتحان سرنوشت ساز هم باشد.
از آمادگی ها برای عملیات در ولسوالی مارجای ولایت هلمند شنیدید که به نظر تحلیلگران اولین آزمایش استراتژی جدید نظامی در افغانستان می باشد. مقامات هلمند و نیروهای ناتو در افغانستان می گویند که به خاطر عملیات گسترده در این ولایت تدابیر خود را روی دست گرفتند و در آینده نزدیک این عملیات قرار است آغاز شود. گفته شده است صدها خانواده از بیم این عملیات در برخی از ولسوالی ها منطقه را ترک کردند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر این بیجا شدگان در وضعیت نامناسب به سر میبرند. فرشتن دا گزارش میدهد.
والی هلمند میگوید که هدف از عملیات وسیع مارجه تنها جنگ با مخالفین نبوده، بلکه هدف اصلی قرار دادن ولسوالی مارجه در زیر حاکمیت دولت است. محمد گلاب منگل به روز سه شنبه در کابل تی نشست مشترک خبری با نماینده ملکی ناتو در افغانستان گفت بعد از پاکسازی مارجه از وجود مخالفین پروژه های بازسازی در این ولسوالی تطبیق خواهد شد. گفته شده است به همین منظور هیئت از کابل به محل اعزام شده است.
همزمان چه عملیات سرترسیگی مون کاملا آمادگی لروک ملکی
این عملیات در حال اجرا می شود که ما در بخش خدمات ملکی نیز آمادگی های داریم که به خاطر ثبات حکومتداری خوب و هماهنگی در محل انجام بدهیم. در کنار نیروهای نظامی نمایندگان مختلف وزارتخانه ها هیئت ملکی متشکل از 29 نفر به ساحه رفتند.
نماینده ملکی ناتو با تایید گفته های والی هلمند گفت بعد از تصرف ولسوالی مارجه افراد ادارات ملکی و حکومتی در آنجا فعالیت خواهند کرد. والی هلمند در پاسخ به سوالی که چرا عملیات موسوم به مشترک در ولسوالی مارجه آغاز می شود گفت ولسوالی مارجه مرکز طالبان و مواد مخدر می باشد. با گفته وی از ولسوالی مارجه تا به حال 200 خانواده بیجا شدند که از طرف کمیته برای آنها کمک صورت گرفته است.
بعضی از پیام هایی که به ما رسیده است ما کوشش می نماییم که در زمینه اقدامات عملی نماییم. درباره این پیام ها چیز گفتن قبل از وقت خواهد بود، اما امیدوار هستیم که یک تعداد طالبان افغان از جنگ دست خواهند کشید.
مقامات دولت افغانستان میگویند عملیات تازه ناتو با عملیاتی که در گذشته انجام شده بود فرق دارد، چنانچه در این عملیات بین مقامات دولتی ناتو و افراد منطقه یک هماهنگی خاص وجود دارد که بعد از تصفیه منطقه مردم به زندگی خود ادامه داده و تغییرات را نیز مشاهده خواهند کرد. مقامات ناتو میگویند به خاطر عملیات هلمند آمادگی های زیادی گرفته شده است که در آن هزاران افغان و ناتو با هم اشتراک دارند. اما شماری از کارشناسان میگوید که این عملیات بالای پروسه صلح با طالبان در افغانستان تاثیرات منفی به جا خواهد گذاشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گزارش هم از رویدادهای منطقه. بعد از تعیین جانشین رهبر طالبان پاکستان حکیم الله محسود، خبر مرگ این فرمانده حزب تحریک پاکستان بار دیگر در مطبوعات پاکستان پیچیده است. اما حزب تحریک طالبان پاکستان از این خبر و در این رابطه ابراز نظر نکرده است. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنوید.
خبر مرگ حکیم الله مسعود، قمندان برجسته طالبان پاکستان، بار دیگر میدان مطبوعات پاکستانی را گرم نگه داشته است. بروز سه شنبه یک چینل خصوصی تلویزیونی پاکستان به نام دنیا گفت که یک قمندان طالبان پاکستان به آنان گفته است که حکیم الله مسعود به تاریخ 14 جنوری در منطقه شکتوی وزیرستان شمالی در یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی زخم برداشت و بعداً در مسیر شاهراه دیره اسماعیل خان و کراچی در منطقه ملتان جانش را باخت. به اساس گزارشات حکیم الله مسعود جهت تداوی به شهر کراچی انتقال داده می شد. همچنان اطلاعات به دست آمده است که حکیم الله مسعود در منطقه ماموزه اورگزی سپرده خاک گردیده است. منابع طالبان پاکستان در منطقه قبایلی اورگزی این سخن را نیز تایید می نمایند که جانشین حکیم الله مسعود قمندان نورجمال که به ملا طوفان شهرت دارد تعیین گردیده است. ولی طارق اعظم سخنگوی تحریک طالبان پاکستان تا به حال در این ارتباط ابراز نظر ننمود. است. مگر چند روز قبل طارق اعظم خبر مرگ حکیم الله مسعود را به اساس دانسته بود. حکیم الله مسعود بعد از مرگ بیت الله مسعود به حیث قماندان نخست تحریک طالبان پاکستان منتخب گردید. حکومت پاکستان در بدل دستگیری وی در حدود 50 میلیون کلدار پاکستانی اعلان نموده بود. حکیم الله مسعود 28 سال قبل در منطقه کوتکی وزیرستان جنوبی چشم به جهان گشود. وی تحصیلاتش را در مدارس دینی پاکستان فرا گرفت. حکیم الله مسعود بعد از تاریخ 11 سپتامبر 2001 میلادی، زمانی که نیروهای آمریکایی بر ضد طالبان در داخل افغانستان می‌جنگیدند، در صف طالبان قرار گرفت. حکیم الله مسعود از جمله خویشاوندان نزدیک بیت الله مسعود به حساب می رود. زمان هم به نام ذوالفقار مسعود سخنگوی تحریک طالبان پاکستان را به پیش می برد. چند قبل از طرف بیت الله مسعود به حیث قماندان عمومی طالبان مناطق خیبر، اورگزی و کرمه تعیین گردید. بالای حکیم الله مسعود اتهام است که وی در عقب حملات بالای هتل کانتیننتال پیشاور و حمله بالای دفتر CIA در ولایت خوست افغانستان دست داشت. گفتنی است که مرگ حکیم الله مسعود برای تحریک طالبان پاکستان ضربه ی بزرگ دیگری می باشد که بعد از مرگ بیت الله مسعود وارد می کردد. وقت مصبا، رادیو آزادی، پیشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش هم از تحولات اروپای شرقی. در خبرها شنیده جنای طرفدار پارلمان صدر اعظم اوکراین یولیا تیموشنکو میگویند که تیموشنکو علیه نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که به روز یک شنبه برگزار شد به محکمه مراجعه میکند. در این انتخابات ویکتور یانکوویچ با تفاوت اندک برنده شده است. گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره از قادر حبیب.
جناح طرفدار یولیا تیموشنکو در پارلمان اوکراین حزب یانکوویچ را به تقلب در انتخابات متهم کرده، روز سه شنبه اعلام کرد که در برابر نتایج انتخابات روز یک شنبه اقامه دعوا میکند. ویکتور یانکوویچ فقط با 3% آرا در دور دوم انتخابات از تیموشنکو سبقت جسته است که این انتخابات از سوی ناظرین آزادانه و بی‌طرفانه خوانده شده است. شری سوبیلیف معاون جناح طرفدار تیموشنکو به پارلمان اوکراین گفت که انتخابات روز یکشنبه بیانگر نقض قانون اوکراین توسط تیم یانکوویچ بوده است. اولیانا شونستیک معاون دیگر جناح طرفدار تیموشنکو گفته است که این تصمیم شب گذشته گرفته شد تا در برابر نتایج انتخابات قامه دعوا شود. با با شمارش بیش از 99.9% آرا یانوکوویچ برنده 48.94% آرا اعلام شده که اکثریت این آرا را از مناطق شرقی روسی زبان این کشور به دست آورده است. تیموشینکو 45.48% آرا را کسب کرده و اکثریت آرای وی از غرب این کشور آمده، جایی که مردم عمدتاً به زبان اوکراینی صحبت میکنند. ناظرین بین المللی و سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که این انتخابات آزاد و شفاف بوده است. پیش از انتخابات تیموشینکو از هوادارانش خواسته بود که در صورت تقلب در انتخابات به سرکا سرازیر شوند. در این حال حدود 3000 تن از طرفداران یانوکوویچ در بیرون کیف گرده هم آمده و به حمایت از نامزدشان راهپیمایی کردند.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سپاسگزاریم از همراهیتان و با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می‌رسیم. به نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا گوش دهید. ملی عراری شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپارم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.